پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د غرمی 12 بجې سوی د خپرونه مو یو ساته ده. السلام علیکم. روختیا وزارت له څو ورځنی ځنډ وروسته د کورونا ضد واکسین د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. په کندوز کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سوي.
کورونا ډیره سخته ده، ډیره سرخه ده، ډیر خلک تلفات ته رسیږي.
د پکتیا په زرمت کې ځایي خلک له ناامنیو په تنګ دي.
که په خانو ته نشي تلی، د موادو کمبود لري، وخت هم ورسره پیدا ده، له کورونا د باندې نشي وتلی.
د سولې عالي شورا پخوانی مشر وایي چې د سولې خبرې پڅې روانې دي.
محمد کریم خلیلی چې نن یې په کابل کې وی خبری غونډې ته خبرې کولې، وویل چې د سولې په برخه کې ترلاسه شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د نړۍ او شتمن هیوادونه هڅه کوي چې په نړۍ کې د چین د نفوذ مخه ونیسي. په اونیزو پروګرامونو کې نور بستې پروګرام خبريږي، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، نن د ناتو سرمشریزه ده په ګڼو مسلو سربیره د افغانستان راتلونکي هم تر بحث لاندې نیول کیږي. دفاع وزارت ادعا کړي چې تیر څلیرویشت ساعته یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان وژلي دي، او د امریکا په دریو ایالتونو کې په ډزو دوه تنه وژل شوي او لږ تر لږه دیرش نور روبل دي. پوره خبرونه نن د ناتو غړو هیوادونو سرمشریزه ده. دا د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو یو دیرشمه رسمي غونډه ده. په دې غونډه کې چې په بروکسل کې ترسره کیږي، د ناتو په خپل منځي مسلو سربیره د افغانستان روانه جګړه او په دغه هیواد کې د ناتو راتلونکي هم تر بحث لاندې نیول کیږي. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ د غونډې په درشل کې ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولای شي. ستولتنبرګ زیاته کړي، دا یوازې د ناتو لپاره نه بلکې هوایي ډګر او ټول مهم بنسټیز تاسیسات د ټولې نړیوالې ټولنې ډیپلوماتانو د حضور او هم د پرمختیایي مرستو او د بیلابیلو مرستندویو سازمانونو د کار لپاره مهمه دي. د ناتو سرمشریزه داسې وخت ترسره کیږي چې دا سازمان له امریکا سره په ګډه د سپتمبر تر 18مې له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي او په دې ترتیب خپل شل کلن پوځي حضور پای ته رسوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تیر یو شپه ورځ یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې وسلوالو طالبانو ته په لغمان، پکتیا، میدان وردګ، اورزګان، نیمروز، بادغیس، سرپل او هلمند کې دغه مرګ جوبلا وختي. په دوام کې راغلي چې یو سلو دوه طالب وسلوال ټپیان شوي هم دي. طالبانو لا تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې د دې یادونه نه ده شوې چې افغان پوځیانو ته هم مرګ جوبلا وختي که څنګه. په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې تل ادعاوي کوي چې مقابل لوري ته درانه تلفات اړولي، خو دا ډول ادعاوې ډیر کم د خپلواکو سرچینو لخوا تاییدېږي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کرونا ویروس درېمې او شدیدې څپې ته په پام یې د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید 19 ناروغۍ د درملنې روغتونو ته څلیرویشت ساعته برېښنا برابره کړې ده. د دغه شرکت ویاند سنگار نیازی نن ازادي راډیو ته وویل
د کرونا ویروس د درېمې خطرناکې څپې ته په پام او د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کرونا ویروس د درملنې روغتونو ته د لومړیتوب په ورکولو سره دغو بنسټونو ته څلیرویشت ساعته برېښنا برابره کړې ده.
مخکې تر دې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او خلکو په دغه هیواد کې د کرونا ویروس درېمې او شدیدې څپې ته په پام د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د بشر د حقونو او رسنیو د څار مؤسسو ویلي وو د ګڼو ستونزو له دې ډلې د برېښنا د نشتون له امله د اکسیجن له دیرشو تولیدي فابریکو پنځلس یې تړل شوي. د کرونا درېمې څپې له امله ورځ تر بلې په افغانستان کې په کرونا د اخته خلکو او د مړو شمېر زیاتېږي. دمګړې نږدې نه اتیا زره کسان په کرونا ویروس اخته او لډلې نږدې درې نیم زره کسان مړه شوي دي. برېښنا شرکت داسې وخت د کووید 19 روغتونو او د اکسیجن تولیدي فابریکو ته د څلیرویشت ساعته برېښنا د رسولو ژمنه کړې چې کابل او ځینې نور ښارونه په سالنګ کې د برېښنا د پایو د نړېدو په سبب له بې برقۍ سره مخ دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا په درو ایالتونو کې په ډزو دوه تنه وژل شوي او لږ تر لږه 13 تنه ژوبل دي. دا پیښې په داسې حال کې شوي چې په متحده ایالتونو کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیزونو د نرمېدو له کبله د خلکو سفرونه راټولېدنې او راشه درشه ډېره شوې ده. دا بریدونه وړ مشپه او پرون په ټکساس، الینویس او جورجیا ایالتونو کې وشول. دا په روان کال کې د امریکا په متحده ایالتونو کې 18مه حمله ده چې پر خلکو کېږي. سلګونو کسانو پرون د هغې پاکستانۍ کورنۍ د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ چې تیر یکشنبه په کاناډا کې په موټر ووهل شوه. د راپورونو له مخې د جون په شپږمه یو 20 کلن سړي په خپل پیکاپ موټر د کاناډا په لندن ښار کې د یوې پاکستاني ولاسله کاناډایي کورنۍ څلور غړي ووهل. په دې پیښه کې سلمان افضل، میرمن یې مدیحا سلمان، مور یې او یوه 15 کلن نجلۍ په داسې حال کې مړه شول چې له سړکه تېرېدل. د کاناډا پولیسو د ناتانیال والټمن په نوم یو کس تورن کړی او ویلي دي چې نوموړي د کرکې له امله دا جرم کړی ده. ټاکل شوی تورن دوشنبه محکمې ته حاضر شي. د پاکستانی ټبره کورنۍ شاوخوا 14 کاله پخوا کاناډا ته پناه وړې وه. ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غوښتنو وروسته د نړیوالو په منځګړیتوب په نګرونو قرهباغ کې د ښودل شویو ماینو نقشه باکو ته وسپارله. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت پرون د دې خبرې د تایید تر څنګ وویل د نقشې په بدل کې 15 ارمنیان چې په آذربایجان کې بندیانو خوشې کړل. د ارمنستان لوري آذربایجان ته په سپارل شوې نقشه کې د 19 ښودل شویو ماینونو ځایونه ښودل شوي دي. د تیر کال د سپتمبر له 8 د نومبر تر 10 پورې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې آذری ځواکونو هغه سیمې بیرته ونیولې چې درې لسیزې پخوا ارمنستان نیولې وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جاپان له صدر اعظم یوشی هایت سوگا سره په کتنه کې د ټوکیو د اولمپیک سیالیو د ملاتړ ډاډ ورکړ. هغه په عین حال کې وویل چې په کار ده د برخوالو د خوندیتوب لپاره روغتیایي تدابیر په پام کې ونیول شي. د سپینې ماڼۍ له یوې خبر پاڼې سره سم بایدن په بریتانیا کې د G7 ډلې د سرمشري په څنګ کې پرون د جاپان له صدر اعظم سره په خبرو کې وویل پر هغه امریکایي لوبغاړو ویاړي چې د ټوکیو د لوبو لپاره روزل شوي دي. په 2000 کال کې د ټوکیو اولمپیک لوبي په نړۍ کې د کورونا وبا د خبرېدو له کبله وځنډول شوې. ټاکل شوې د جولای په 23 نیټه دا لوبي په ټوکیو کې لدی سره سره پیل شي چې ډیر خلک غنی جاپانی کمپنی او طبي کارکونکو مخالف دي. او روسیې د برلین د فلمونو د فستیوال ګټونکي فلم د خپرولو ممانعت وکړ. روسی چارواکو د دې کار دلیل په دغه هیواد کې پر بربندو فلمونو د لګیدلو محدودیتونو ماتول ګڼلې دي. سږ کال د برلین د فلمونو د فستیوال د غوره فلم جایزه باد لک بانګینګ اور لونی پورن فلم ګټلې ده. رومانیایي فلم جوړونکي رادو جوت دا فلم جوړ کړی. د دې تنزګوټي فلم کیسه په دې څرخي چې د ښوونځي د یوې ښوونکي لخوا د کوروالی په تړاو د شخصي لارښوونو یو ویډیو انټرنیټ ته وزي. که څه هم د ښوونکي عزت له خطر سره مخ دی او د ښوونځي د شاګردانو کورنۍ پر انتقادونه کوي، خو له دې ټولو فشارونو سره بیره دا ښوونکي نه غواړي له معلمۍ لاس واخلي. د برلین د فلمونو فستیوال د فلم ته د طلایي ایګ یا خرس اوارډ ورکړی او تلپاتې هنري آثار یې بللی دی.
خبرونه مولا زدی رادیو نو وبرید پاپنستان کې د غرمې 12 بجې او 7 دقیقې د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. روغتیا وزارت له 14 ځند وروسته د کورونا ضد واکسین بهیر د بیا پایل خبر ورکوي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وایي چې د چین لخوا مرسته سوی واکسین به 3,500,000 کسانو ته ورکول کیږي. خود د روغتیا وزارت سرپرست خبرداري ورکوي هغه کسان به مجازات کیږي چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روڼتیا په پام کې نه نیسي. وحید مجروح وایي چې د اکسي جند کمی ستونز هم په حالې دوه. د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
ورستر بلې په افغانستان کې د کورونا وبا د دریمې څپې ګراف مخ پر لوړ روان دی. خو د افغانستان د امنیت وزارت د دې ناروغي د مخنیوي په موخه د واکسین ځندنې بهیر بیا پیل کړی دی. د دې وزارت سرپرست وحید مجرو نن په کابل کې رسنیو ته وویل د چین له خوا مرسته شوی وسه وزارت د واکسین له کابل سربیره دیار لس ولایتونو ته رسیدلې او تر سبا به ټول روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. هغه نن رسنیو ته وویل
ما یک وقفه یک تا دو روزه در سطح کابل داشتیم در قسمت تطبیق واکسین. 700,000 دوزی که کشور خلق چین بر ما همکاری کرده و کابل مواصلت کرده به تقریبا 13 ولایت انتقال شده. انتقال بقیه هم ادامه داره انشاءالله تا دوشنبه یعنی فردا و تمام ولایت دوردست هم واکسین انتقال خواهد شد.
د خغلی مجبور په خبره دا واکسین به 3,500,000 کسانو ته پیچکاری شي، خو هغه کسان چې د هند جوړ شوی واکسین یې اخیستی په دې ډله کې نه دي. د عامې روغتیا سرپرست د کورونا وبا ضد واکسین د ویش په برخه کې پرونتیا د ټینګار تر څنګ خبرداری ورکوي هغه کسانو ته به سزا ورکوي چې جدي ټکي ته پام نه کوي. دا می وخت وزارت د شمیرو لمخې اوس مهال په ټول هیواد کې نږدې 200,000 کسانو د کورونا ضد واکسین پیچکاری کړي او په ورځنی ډول نږدې 1,500 کسانو ته د دې واکسین د پیچکاری کېدو وړتیا شته. روغتیایي کارکوونکي، امنیتي او دفاعي ځواکونه، ښوونکي، کډوال، د هغو ادارو کارکوونکي چې له خلکو سره زیاته راشه درشه لري او هغه کسان چې له 15-50 کلونو زیات عمر ولري په هغو کټګوریو کې شامل دي چې واکسین به ورته پیچکاری کېږي. نامی روغتیا وزارت دې ته هم اشاره وکړه چې دغه واکسین چې اوس مهال افغانستان سره مرسته شوی بسنه نه کوي، بلکې د نورو لارو نه چې د امریکا متحده ایالاتو همدارنګه د هند هیوادونو یاد کړ اړیکې نیول شوي، سو یو شمېر واکسین پیسو واخیستل شي او ځینې نور هم مرسته شي ترڅو د ټولو لپاره واکسین تطبیق شي. د عامه روغتیا د سرپرست وزیر دویم مهم بحث په کانفرنس کې د اکسیجن د تولید مسأله وه. وی ویل چې نږدې د حالېدو په حال کې ده او ډېر ژر به ټولو دولتي روغتونونو کې هغه د اکسیجن مصنوعي تولیدونکي دستګاوي نصب شي چې دوی سره مرسته شوي دي. هغه ویل د کابل په څلورو روغتونونو کې چې قصبه، د جناح روغتون، د افغان جاپان روغتون او اندونیزیا روغتون چې دغه څلورو والو کې همدغه دستګاوي نصب شوي دي او نږدې هغو بسترونو ته چې د کورونا ضد د کورونا لپاره ځانګړي شوي دي بسنه کوي. خو د په 15 نورو ولایتونو کې چې یونیسف دغه لپاره د البته ملاتړ ډاډ ورکړی او نږدې 10 ولایتونو ته رسیدو خبر ورکوي او د غاخان بنسټ لخوانه هم 10 نورو ولایتونو ته دغه دستګاو د لیک بهیر وایي پیل شوی دی او ژر به په ټولو ولایتونو کې دغه د اکسیجن د کمی ستونزه د اکسیجن د تولید په اساس باندې چې روغتونونو کې خپله تولیدي حل شي. په هغه دا خبرداري هم ورکړه چې کورونا لا هم پاوچ کې او کفام ونی شي کړکیچن یا بحراني وضعیت ته به ورسیږو چې مدیریت په دې روغتیايي سکتور له توان پورته وي. خو وایي ویل کې خلک مرسته وکړي او هغه محدودیت چې په وضع کړی دی لکه په ښوونځیو، پوهنتونونو، نورو مرکزونو باندې نو کولای شي چې لږ تر لږه ګراف راټیټ کړي. خو د تیره اونۍ له روانې اونۍ سره پرتله کړه وای ویل چې په تیره اونۍ کې نږدې 8,000 کسان په کورونا ناروغۍ کورونا وبا باندې اخته شي او اما دغه شمېر دغه اونۍ نږدې 10,000 کسانو ته رسیږي چې زیات توپیر ښيي.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان روغتیا وزارت له څو ورځنی ځنډ وروسته یو بیا د کورونا ضد واکسین د بهیر د بیا پیلېدو خبر ورکړ. بل خو د کندز روغتیا ریاست چارواکي خبرداري ورکوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درېمې څپې له پیل سره جوخ د په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې هم زیاتې شوې دي. نور په یو راپور کې
د شل کلن عبدالمتین ناتوشکلن ورور چې په کورونا وایرس کا کړ شوی اوس مهال د کندز په کوټنونس روغتون کې بستر دی او د اکسیجن په وسیله تازه سا اخلي. عبدالمتین د خپل د ورور د لاس ورکولو له ویرې ژاړي او له خلکو غواړي چې د روغتیا پالانو لارښوونې جدي ونیسي چې د ده د ورور په برخلیک اخته نه شي. یو شمیر ناروغ لرونکي وایي چې د کورونا په درېمې څپې کې په کووېډ 19 روغتون کې د روغتیايي خدمتونو کچه ښه شوې ده ځکه اوس د تشخیص او د مصنوعي سا ورکولو په دستګاهو سنبال دی. 50 کلنه زلیخا چې له 10 ورځو راهیسې د کندز په کووېډ 19 روغتون کې د درملنې لاندې ده ازادي راډیو ته وویل
یو ځای ما یو مې سړی ده یو مې زوی ده مې له ورځو ده حالات ډېر بد او خدمت نه ټول مونږ راځي اسو ډېر خدمت مونږ ته کوي. کورونا ډېره سخت ده، ډېره سرخه ده، ډېر خلک تلفات ته رسیږي، ډېره بد ده، ډېر خلک کوشت خون ته ورسول. هر څه چې دواګان ډاکټران کوشش کوي نه کیږي. هر څه
خو د یو شمېر کندوزیانو په خبره چې لا هم زیات شمېر خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام نه کوي او واټن نه مراتوي او له همدې کبله په دې ولایت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت یو اوسیدونکي عبدالغفور هوتک په دې اړه وویل
زه غږ په ټولو مریضدارانو کوم چې ورونو مرض راغلی ده بابېزه مه ګڼئ، بې باکي مور سره کوئ، د خپل ولس د خپل خلکو لپاره بې باکي مه کوئ. د جدي نه نیولو معنا دا ده چې دی چې خپله کورنۍ ټوله لاسه ورکوي او هغه په مصاب کېږي مریضانی کې بېغوري به په همدا معنا وي چې دوی به خپل همځان مریضانوي او خپل کلیوال، خپل ګاونډ، خپل ټول وګړي بل مصاب کوي.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه اونیو کې په دې ولایت کې څه باندې 800 د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېر څخه له 100 زیات کسان مړه شوي دي.
د دې ترڅنګ چې واقعیت په خوندوس کې اضافه دي و دې په څنګ کې لیلا الهم زمونږ پرسونل هم موجود دي او من کاملا چمتواله لرو زمونږ طبي تجهیزات الحمدلله دا اول موج په نسبت من په مراتب زیات دي الحمدلله تر اوسه پورې د کوم خاص جدي ستونزې او مشکل سره نه مخامخ شوي
د کندز د کووید 19 روغتون د 50 تنو ناروغانو د بستر کولو وړتیا لري خو اوس مهال په دغه روغتون کې د ښځو او نارینه وو په ګډون 350 تنه بستر دي د کندز د کووید 19 روغتون مسؤل ډاکټر بریالی احساس وایي
ولایت کندز یکی از جمله ولایات از جمله 16 ولایت است که واقعات کرونا
د کندز ولایت یو له هغه شپږ ولایتونو څخه دی چې هر ورځ پکې د کرونا وایرس مثبت پیخي مخپزيتي دودي ځکه په ډېری کمی مودي کې موږ ډېر زیاتې مثبت پیخي ثبت کړي او حتی په روختون کې د بستر د ظرفیت کچ هم لوړه شوې ده خو د لومړی صفه په پرتله موږ چمتواله لرو ځکه هم امکانات لرو او هم مو تجربه ترلاسه کړ
کندز د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر ورځ په کې د کورونا وایرس مثبت پی کې مخ په ډیرې دودي د کندز د امیر وختیا د چارواکو په خبره چې هر ورځ دوی په دغه ولایت کې له 150 نیولې تر 200 پورې د کورونا وایرس مثبت پی کې ثبتوي دا هغه شمیر دی چې روغتي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او خیر رښتینی شمیر تر دې هم لوړ وي
قدرمن اوریدونکو زه ډاکټر علی کریمی یم د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بل سره 2 متره واټن کې پاتې شئ
او سم د نن ورځې اقتصادي خبرونه
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره په ګډه هلي ځلې بل کړی چې نړیوالو مارکیټونو ته د وچو تازه میوو د صادراتو لپاره په بیلابیلو زونونو کې د وطني محصولاتو د بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ کړي د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین نازدي رډیو ته ویل دغه مرکزونه د دې لپاره جوړیږي چې د هیواد د صادراتي محصولاتو بسته‌بندۍ د نړیوالو معیارونو په کچه ترسره شي نو موړي ویل د افغانستان محصولات د نړۍ په ټولو مارکیټونو کې خنوم لري خون موړي ویل د محل یو شمیر هوادونو ته د غیر معیاري بسته‌بندۍ لامل افغاني محصولات په چټه بیا پلورل کیږي چې د دغه مرکزونو په جوړولو سره به د ستونزه هوار شي د کرنې وزارت په وینا زعفران جلغوزي بادام ممیز او زردالو د افغانستان د مهمو صادراتي توکو په کتار کې راځي چې دمګړې د اروپای یو نور هوادونو ترڅنګ په چین هندستان عربستان تاجکستان او قزاقستان کې خ مارکیټونه لري په بغلان کې په سلګونو جریبه کرنی ځمکه د سیلابونو له خطر څخه خوندي شو د کلیو بیا رغونی او پرختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نه نازدي رډیو ته ویل چې دغه دیوالونه د سین ترڅنګ په دې سلا ولسوالۍ کې د سل میټرو په غدوالي جوړ شوې دي د کلیو د بیا رغونی او پرختیا وزارت وایي د دې دیوالونو په جوړېدو سره 2.5 میلیون افغانۍ لګولې دي دغه وزارت په وینا په دې سره د پاسه 200 جریبه کرنی ځمکه او د خلکو په لزګونو د سګنی کورونه او بنونه د احتمالي سیلابونو له خطر څخه خوندي شول وزارت وایي تر دې دمه سیلابونو کلونه کلونه د سیمې دوسیدونکو کورونه او کروندې ویجاړولې او هغوی ته ګڼ مالی زیانونه اړول او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 55 پوله یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ 80 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله زر ایراني تومان 3 افغانۍ 53 پوله زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ
دولس بجونونه صدقې دی او سم یو نړیواله مسأله د نړی د او لویو صنعتي هوادونو مشرانو د پرمختیايي هوادونو لپاره یو تاسیساتي پلان برابر کړی چې د چین د نفوس په وړاندې یو موټی سي دوی ژمنه کړې چې د نړی له نورو هوادونو سره به د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شریک کړي او له هغوی سره به مرسته وکړي چې تر کورونا او به وروسته یې اقتصادونه بیرته په پښو ودرېږي ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړي په استودیو کې د نورو جزئیات لدی څخه ورو
مننه صالح صاحب د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 12 نیټه پرون وویل چې چین په دې هیواد کې د اقلیتونو له حقونو سرغړونه کوي او د نړۍ له دیموکراسي وغوښتل چې د چین سیالي ته یو موټی سي. د نړۍ د وو اقتصادونو مشرانو په جی او غونډه کې د جون میاشتې په 12 نیټه په لندن کې په حضوري توګه خبري وکړي. دوی ژمنه وکړه چې له پرمختیايي وادونو سره به د کورونا وایرس پر ضد واکسین شریک کړي او د دې وبا د بد اغیز د مخنیوي خاطر بل دغه هوادونو سره په اقتصادي واده کې مرسته وکړي. د بایدن د ادارې دوه لوړ پوړو چارواکو پرون ویل چې کاناډا، برتانیې او فرانسې د چین د ننګونو په اړه د بایدن د دریز ملاتړ کړی دی. د بایدن ادارې خبريالانو ته په خبرو کې ویلي چې جرمني، ایټالیا او اروپای ټولنه د چین پر وړاندې د سخت دریز نیولو په اړه زړه نازړه دي. امریکایي ادارې ویلي چې بایدن غواړي د جی او مشران په چین کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په اړه خپل دریځ په متحده توګه څرګند کړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دوی باور لري د یکشنبې په ورځ د جون په 14 د غونډې په پای کې په یوه ګډه اعلامیه کې له چین څخه وغوښتل سي چې په دې هېواد کې د مزدورانو او نورو خلکو له حقونو سرغړونې ته د پای ټکی کېښودل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بایدن ته وویل چې پر ګڼو موضوعاتو دا ډول هماهنګي ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر د جی او غونډې په څنډه کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، استرالیا او جاپان له مشرانو سره یو په یو غونډه کړې ده. بایدن یو ورځ مخکې تر جی شل غونډې د برتانیا او کاناډا له مشرانو سره ولیدل. میرکل چې د جرمني صدر اعظم ده له چین سره مخالفت یاد نه کړ او همداراز یې د نورد سټریم پر پایپ لاین ډیر خبرې ونه کړې چې له روسیې څخه به جرمني ته طبیعي غاز انتقال کړي. منتقدین وایي دا پایپ لاین به پر روسیه د جرمني اتکا ډیر کړي او پر برلین به د روسیې نفوذ ته لاره پرانیزي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سولې عالی شورا مخکنی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې خبرې پد سي روان دي. شغلی خلیلی دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې غونډې ته کړی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې دا مهال د سولې هڅې پڅې روان دي. محمد کریم خلیلی چې نن یې په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري کولی وویل چې د سولې په برخه کې ترلاسه شوې فرصت باید له لاسه ونه وزي او له دغه فرصت څخه باید استفاده وشي. د په افغان حکومت او دغه شان په طالبانو غږ وکړي چې له دې فرصت نه باید استفاده وشي او خبري د سولې تیزی شي. محمد کریم خلیلی وویل چې دا فرصت ځکه خدای چې د افغان سولې نه د مهال ټول نړۍ ملاتړ کوي. د ویل چې غیر د سولې خبرو چې د افغانستان ستونزې حلول شي جنگ د حل لار نه ده او بل حل لار هم د ورتن نه ویني. خو محمد کریم خلیلی ویل چې د افغانستان سولې باید توافقی سولوی چې په دې کې طالبان، افغان حکومت، سیاسي ګوندونه او د افغانستان خلک ټول ځان وميني. نو موري وویل چې وارداتي سوله او جبري سوله به په هیڅ ډول په افغانستان کې نتیجه ورنه کی او لا به وضعیت تیرنګړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له اوګزن روسا یو ځل بیا څو ورځې مخکې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو مرکچی پلاوی سره جرګه شوې دي او دوی په دوحه کې د خبرو په دوام باندې ټینګار کوي. خو سره سره په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی نه دی کم شوی. جنگ جګړې او قربانۍ هر ورځ د دغه هیواد له خلکو قرباني اخلي.
ومردل چې د سولې علي شورا مخکنی رئیس وایي چې د سولې خبرې پڅي روان دي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو لنه امنه یو پتنګ دي.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشرانو د شنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د یو خبري کانفرنس پر مهال رسنوي ته وویل چې له تیرې وې اونۍ رئیس وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ ته په غزیدلو اعمالو ویلارو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او له خلکو یې غوښتي چې له دولتي ځایونو لیرې شي. د دې ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک صبیر وایي دغه وضعیت د خلکو په ورځنیو چارو زیات منفي اغېز کړی.
ټول ولسوالی یا ټول ورس لار چی نه محروم ته په خانو ته نشی تلای د مواد کوم بوت لري واه هم سره پیدا ده لو کورونا دی باندې نشی وتلای
دی وای هغه خلک چې دولتي زیونو ته په نګدې سیمو کې مشتي د وسلوالو له خبرداري ورسته نورو سیمو ته بيځای شوی چې شمیري زرګونه کورنۍ ته رسیږي د پکتیا د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو ریاست مسولین هم منی چې په زرمت کې زرګونه کورنۍ بيځای شوی خو وای د اړمنو کورنۍ سره د مرستې او د دقیقو شمیرو د راټولولو لپاره لمړنۍ سروې پیل شوې ده د زرمت ولسوالۍ یو بل قومي مشر عبدالمحمد رسنوي ته وویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کوي او د دوی په تګراتګي هم بندیز لګولای
کیږي کدي نرمو باسي ستاسو زیدت څنګه ګرځولای دي ولې ګرځولای سي څنګه په دی باندې وزنه ته د کلاو له څنګه د خلکو منځ کې بازار ته خلک نه راپري دي په لارو کې ورته ولاړ دي چې بازار ته باندې مو کې کس کټ کوو او سفارت کټ کوو تر اوسه خو شپږ ورځې وو ته هیڅ خبر هم نشته
دوی وای د زرمت ولسوالۍ اوسنۍ امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی او په دې اړه شته اندېښنې له ځایي چارواکو سره هم شریکې کړي خو په وینا یې د دولت اقدام ډېر وروسته او پڅ دی د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې په زرمت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو پڅوالۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دی
په زرمت کې خلک له کورونو نه وستل دي اما دقیق شمېر د کورونو نه ده معلوم تر دې دمه پورې د ملکي تلفاتو په اړه دي تر اوسه موږ کوم ارقام نه لرو اما دې په خاطر باندې ډېر احتیاط کوو یو مسؤل حکومت په توګه باندې د مسجد مدرسې کورونو او د عامو وګړو د سر ساتنه هم زموږ فرض ده
خو یوازې زرمت نه بلکې د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم تیره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې شوې چې دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبره کوي د پکتیا والي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولایت په احمد اباد ولسوالۍ کې د یو شمېر کورونو دروازې ماتې کړې تر څو ترې د سنګر په توګه کار واخلي ولی همدارز وویل چې د میرزکی ولسوالۍ اړوند د کڑکین خلو په سیمه کې لایوي پوسټ سره ورسته لاغي اړیکه پرې شو چې 13 شپه پرې وسلوالو طالبانو برید وکړه او درنه جګړه رامنځته شوه د پکتیا ولی وایي د اړیکه د پرکېدو له عمل افغان لوري ته د وخت مرجوب لپاره معلومات نه لري خو د وسلوالو طالبانو بیان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په دې برید کې یاده پوسټانی ولی څلور څلوخت سرتیری ژوندینی ولی او ټنګونه لمنځه وړي او شپک سرتیری وژل دي مجاهد په دې جګړه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوی دي مجاهد همداراز ازادي رادیو ته وویل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لوی عملیاتو د پیلولو په موخه په سیمه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دولتي ځایونو ته نږدې کورنۍ له کورونو وستل دي دی وایي په لویو لارو کې د خلکو په تګ راتګ محدودیتونه ځکه لګولي چې د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف یې ماینونه پکې ځای پر ځای کړي دي نوموړی د پکتیا د احمد اباد ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د ملکي خلکو د ویجاړو شویو دروازو پاړه وویل چې له څېړنې وروسته به یاد معلومات له رسنیو سره شریک کړي
جنگ مونږ نه پلار او هغه څنګه به پلار کړو مونږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي جنگ کې ګټه نشته ده هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو
برښنا شرکت وایي چې څام په سالان کې د وارداتي برښنا د دوستونو د ویجاړېدو له کبله د برښنا کمښت سره مخامخ دي خو بیا هم د کورونا وایرس درېمې څپې ته په پام سره د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووینونس ناروغي د تداوي روغتونونو ته څلورشت ساعته برښنا برابر کړې ده د دغه شرکت وایان سنگر نیازین نازادي رادیو ته وویل
فعلاً په دغه دواړو پایو باندې زموږ د برېښنا شرکت د تخنیکي ټیم لخوا کار روان دی چې سیمه غرنۍ سیمه ده نو هلته کار کول لک وخت اړتیا لري خو زموږ همکاران ان شاء الله چې شپه ورځ کار کوي زه مطمئن یم چې دوی به وکولی شي په لس ورځو کې یا دولس ورځو کې دغه ستنې بیرته خپل اولي حالت ته راولي د اوس لپاره له سالنګونو نه د وارداتي برېښنا یو مزه د کابل شبکې ته وصل شوی چې یو سلو پنځوس میگا واټه برېښنا لیږدوي
نیازې صاحب اوس چې د برېښنا تولید کم شوی دی او د کورونا څپه هم په خپل هغه جدي حالت کې ده نو دغه د اکسیجن د تولید فابریکې د دوی تولید به څنګه شي ځکه د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنې موجودې دي
د کورونا ویروس د درېمې خطرناکې څپې ته په پام او د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کورونا ویروس د درملنې روغتونونو ته د لومړیتوب په ورکولو سره دغو بنسټونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت د یو منظم مهالویش له مخې د استوګنې سیمو د برېښنا د مصرف کوونکو یوه برخه برېښنا د اکسیجن تولیدی فابریکو ته ځانګړې کړې ده ترڅو د دې اړخه د ناروغانو ستونزه حل شي.
نیازی صاحب، د افغانستان د امنیتي بنسټونو سره د برېښنا پایو د خوندیتوب په اړه ستاسې خبرې چیرې ورسېدي؟
موږ څو ځله له امنیتي ارګانونو مشرانو سره غونډې کړي، هغوی ډاډ راکړی چې د دې وروسته به خپل ډېر تمرکز استخباراتي کارونه او همداراز کشفي موارد زیاتی تر څو د افغانستان د خلکو د خوندو نشي کولای چې بیا د برېښنا لېږدونکي ستنې ونړوي.